سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې ته مخام بو بجې شوې سمکه د دې خبرونه زیاتره برخه تر شناسمان لاندې خبرونه ته ځنګل شوې ده چې سمت سروان پکې ستاسي کوربه د خطر حقي وړاندې د دې سات خبرونه د بشري حقوقو د څار سازمان یو چارواکي د پاکستان لخوا د بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج پر موضوع اندېښنه وښوده. د دې سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدروانن په خپل شبکې لیکلي په داسې حال کې چې نړۍ د غزې تحولاتو ته متوجه ده، پاکستان په چوپتیا سره 1 میلیون ولکه کسان افغانستان ته ستنوي. هغه هیوا چې د هغې په لیکنه بشری بحران سره مخ دی او طالبان پکې په سیستماتیک ډول د تحصیل، کار او نورو چارو لپاره د ښځو نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو په کابل کې د ګرځیدونکو موټر چلونکو څخه غوښتې دي چې د موسیقۍ له اورېدو څخه ډډه وکړي. د وزارت نن په ویلې کې ویلي د محتسبانو او طالبانو د عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده د سپارښتنو پلي کولو لپاره چک پوینټونه جوړ کړي او د چک پوینټونو پر مهال چلونکو غوښتل شوي دي چې د موسیقۍ له غږولو ډډه وکړي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي نه افراطي وسلوال روس له هغې په تصفیه عملیاتو کې وژل شول چې نمړی د پنجاب ایالت په میانوالۍ کې د هوایي ځواکونو پر روزنی زړه حمله وشوه. د پاکستان پوځ په ویلامه کې چنلي رسنیو ته لیږلې وایي چې د پاکستان د هوایي ځواک عملیاتو شتمنیو ته زیان نه دی اوښتی. یوازې پر دې اډې د حملې پر مهال درې غیر فعال الوتکې زیانمنې شوې دي. او په غزه کې روغتي چارواکي وایي چې پر یو امبولانس د اسرایلو په حمله کې 15 کسان وژل شوی دي. د اسرایلو پوځ بیا وایي چې د حماس ټلې افراطي وسلوالې په نخښه کړې دي. په همدې حال کې ټاکل شوی د شنن پورتن کې د امریکا متحده ایالاتونو یو وتلې ډیپلوماټ په یو غونډه کې د اوربند لپاره د عربي هیوادونو غوښتنې واوري. د حماس رول کې لاندې غزه کې روغتي چارواکو پرونج بویل چې اسرایلو هغه امبولانس وشتل دي چې د ټپي فلسطینیانو د لیکت په کاروان کې شامل و.
ترشنه آسمان لاندی
د ازادي رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن په د خبرونې کې له پاکستان څخه د استل شو یو استل کیدونکو افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو. له پاکستان څخه یو شمېر استل شوی افغان کډوال وای چې هلته دوکانونه او راز کاروبارونه لرل، خو د پاکستان حکومت موقع ورنکړه چې خپل شتمنۍ راټول کړي. یو شمیر نور وایي چې زده کړې په نیمه کې پاتې شوې دي. د څو تنو خبرې واوري.
ما خپل دلته د طب پونځه شروع کړی او ډیر په خواري او ډیر په سختۍ مې یو ځای ته رسول او غریبي وه، سختې تنګې او لږې هم تېرې کړې وې. په ځان باندې اوس چې افغانستان ته رالو د یو نامعلوم برخلیک سره مخ یو.
زما تقریبا پنځم سیمسټر و. پنځم سیمسټر نه زما دغه سي تعلیم نیمګړی پات شو او حتی زما تر زامن دیلته چې هغه تقریبا یو تر زوی می چې هغه ففت سیمسټر پیپر روانه و، اگزام روانو، هغه دا نن کړي وکړلې و هغه را روان شو.
پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې د دې میاشتې تر پایه 1,900,000 بهرنیو اتباعو ته چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وخت ورکوي چې له پاکستانه ووسي کني وبنیول شي او په زوره به ویستل شي. عملا د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان کډوالو نیونې تر ټاکل شوي مهلت وړاندې پیل کړي وي. ډیر افغان کډوال وایي باید دوی ته وخت ورکړي شوی وای چې خپل کاروبار راټول کړي وي او بیا خپل هیواد تستانه شوی وای. افغانستان ته یو شمیر راستانه شوی کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو په لار له دوی څخه پیسې اخیستې دي او ځورولې دي. طالب چارواکو د پاکستان له لوري له افغان کډوالو سره زیش چلند او د هغوی د شتمنیو مصادره غندلې ده. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد خبرداري ورکړی چې پاکستان د خپل پریکړې پایلې وسنجوی. په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوی ویډیوګانو کې دلکیږي چې په پېښور او راو یو شمېر نورو شهرونو کې افغانان د خپلو کورونو وسایل لیلاموي. زموږ د دې خبرونې ملمانه دي د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخش حافظي، همدارس د افغانستان د ماسترانو د ټولنې اجرایی رئیس او په پا پاکستان کې د ډیر افغان خبريالانو د مشرتابه ډلې غړی نجیب الله حبیبي. څو نور ملمانه به هم د خبرونه پترس کې له پاکستان څخه ولرو، له دوی څخه به او پښتو چې حالت وضعیت څنګه دی. هم د اوس له پاکستان څخه احمد شاکر احمدزی د ټلیفون لاري له استودیو سره وصل دی. احمدزی صاحب، تاسو تر کله وایم ک لمړی زموږ اوریدونکو ته د خپل وضعیت په اړه وایس، په څه وضعیت کې تاسو یاست او آیا تاسو اسناد لرئ د پاکستان دی اوسېدو او کنه؟
سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته او په پاکستان او نورو ملکونو کې وطن شوي افغانانو ته. زه اسناد لرم، خو وضعیت داسې دی چې نن سبا د افغانانو ډېر زیات روحیه او د افغانانو دلته اوسېدل لږه مشکلات پکې پیدا شوي. څوک چې اسناد لري او څوک چې اسناد نه لري، دواړو دلته مشکلات شته. او هغه مشکلات دا دي چې زیاتره خو بې سرنوشت دلته پراته دي. هغه خلک دي چې کله کابل سقوط شو، هغې دو مجبوره سو بنا د مجبورتونه چې درلودل ملک یې پرېښودو او د قاچاق لارنه پاکستان ته راغلل. بعضې خلک دي چې هغې دو اسناد درلودل په ویزو راغلل. خو دلته نن سبا زما سره خپله دوه ځلې داسې شوي دي چې ویزه را سره وه او پولیسو زه تانې ته وړی بعد لږ تحقیقاتونه یا پوښتنه بېرته بیا زه خوسې کړی یم. خو زموږ په روحیه باندې او بالخصوص زموږ د ماشومانو په روحیه باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري. البته هغه ورځې دوه ورځې مخکې زموږ کور ته تلاشي راغله، نو په تلاشي کې زما وړوکی زوی 15 کلن دی، نو هغه داسې لاس وختې رپېدلی. د لپاره شپږ پولیس یو ځل ستا دروازې شاته راسي، نو نارملی د ماشومانو په روحي باندې زیات تاثیر
کوي. احمد صاحب، یو بل پوښتنه کله تاسو څخه وکړو، نور هغه خلک چې ستاسو په شان اسناد نه لري او بی اسناد ګڼل کیږي یا ویزې درلودې ویزې تمام شوې دي، هغوی په څه وضعیت کې دي؟ لا هم هلته پاتې دي او کټوله وتلي دي؟
یا دلته ټول پاتې دي، زیاتره پاتې دي. د لپاره زه دغه سور ورځې مخکې چې دغه دوه ورځې مخکې فیصل ټاون ورته وایم، دلته پرون او بل پرون هم تلاشي تللې وه. بیا هلته زما یو دوه ملګري دي چې هغې دو اسناد نه لري، نو هغې دو مجبوره سو هغه مسکینان یو تللي دي، یو چا چې ویزه درلودل د هغې کور کې پټ شوي وو او بل چې وو پارکونو ته تللي وو. دې ویل ښه نه دي د لپاره بیا د هغې د شیر افشا کېږي. خو بل عموم څوک چې اسناد نه لري، ویزې جریمه شوي دي، د هر یو جریمه $300 ده د یو کال. داسې خلک هم شته چې دوه کاله جریمه شوي چې $300 کېږي. یو انسان چې خپله دلته په محتاجۍ او احتیاجۍ باندې د نورو چې ورسره کومک کوي ژوند کوي، نو هغې ته د $500 یا $800 ډېر زیات دي. زما خپله ویزه چې ما جریمه شوه، ما $700 تعویل کړل چې ما ځان ته ویزه واخیستله. نو داغسې خلک زیات دي چې هغې دو ویزې جریمه شوي دي او جریمه دومره زیاته ده چې هغه نشي کولی دوی دو ورکړي. او دې لپاره مسکینان په هماغه یو ټرکینګ آی ډي چې دوی دو لري، هماغه یو ټرکینګ آی ډي باندې دلته کله کله پولیسو سره مراعات کوي ورته سنوایي. خو زیاتره وخت هماغسې خلک لکه چې کوم سوسایټۍ کې یا ښارګوټي کې چې زه اوسېږم، دلته دوه درې کسه بولي دي چې هغې دو ټرکینګ آی ډي درلودله او هغې د ځان سره وړي دي. او زه تر څومره چې خبر شوم، یو کس پرون بله ورځ ډیپورټ شوی ده افغانستان ته.
ډیره مننه، سلامت اوسې احمد زی صاحب. زموږ بل میلمه له پاکستان څخه میرویس زازای دی. مخکې تر دې چې نورو میلمنو ته ورشو، ښاغلی حافظي هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. خو لومړی له زازی صاحب څخه پوښتنه کوم. زازی صاحب، تاسو اسناد لرئ او که بې اسناده یاست؟
سلام، وخت په خیر. درنه اوریدون ته سلام نه او د باسکډنوال تا تاسو ته او تخنیکی همکاران ته هیله ده کوو سې
سلامات اوسې.
زه لنې کمر غاسناد لرم.
bale ho او پدې موده کې چې التوسې پولیسو خو نیولې یا در د تحقیقات کړې وي خو بنوي
سروان صاحب اصلا لکه ما ورځ چې دا بریک ډاون پر شوی دی او دا زورون او جخیسته د پاملرنې او د لپاره چې لدی زورون نه پامان کې وسو تقریره پورې نه یو ګرځیدلی او هڅه کو چې لدی
لیکن د زینو خلکو کورونو ته پولیس ورغلی دی چاپی په کورونا چولې دي ستاسو کوټه نه دي درغلي
په دې په دې اړه مونږ لډیرو سره غږیدل هم یو لدی به خو خبر یو زه لنی کمر باید وایم چې چاپی نه دی چول شي ولی ډیر نور ګنش میر افغانان زورول شي دي زوري دي اسناد پښتون سره هم دوی زورول کیږي او یو ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس پلاس شوی دا شاوخوا شل کسا دوی بیولیو دی سرل دی چویزی پاسپورت هر څه قانوني اسناد ورسره او ثاني ته ورل شوی دی په اصطلاح دی دوی حوزې ته او له هغه ورسته بیا یو داسې ځای ته ورل شوی دی د کم تور ته ځای او چې دوی نه پېدل چیرته دی.
ځاځي صاحب تاسو خبريال یاست او ډیر افغان خبريالان پاکستان ته په دې ته متللی دي چې یو دریمګړی هیواد ته بزي شاید د دې په منځ کې ډېر داسې وي چې نورې ویزې ختم شي بي یا شاید داسې کسان هم چې اصلا په ویزې نه دي تللي قاچاقي تللي دي هغوی په څه وضعیت کې دي؟ هغوی هم د خطر احساس کوي چې وابستول شي بیرته افغانستان ته؟
دقیقا هغه کسان چې اصلا
بله ځاځي صاحب خیر زازی صاحب تلفون قطع شو ور بشو شاغل آزرخ شافیزی د اقتصادی چارو کارپو د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونو د مشرتابه پلاوی غړی افیزی صاحب په یو وار ته داسې یو هیواد ته د 1.5 میلیون یا 1 میلیون ولکه کسانو استول چې هغه هیواد په خپل له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي، فقر او بېوزلي په اوج کې وي، له بلې خوا طبیعي پیښې وي، او د دې ترڅنګ په داسې وخت کې چې ژمی پر رسېدو دی، څه فکر کوي د دې تاثیر به په افغانستان څه وي؟ د یوه بشري بحران خطر څومره شته؟
سلامونه اونې کې هیلي تاسو ته درنو ملمنو او همدارنګه د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته دا د ژمی په درشل کې د لویګي ترڅنګ دا سون موات ضرورت شته. دا خلک نه ډوډۍ لري، نه کالی لري، نه کور لري، نه اساس البیت یا د کور شیان لري. او مخکې هم افغانستان په بحراني حالت کې قرار درلودل او بین المللي مرستې هم کمې شوې وې. اوس مهال خو وضعیت ډېر ترینګل دی او ګاونډیتوب هم دا نه ایجادوي، انسانیت او سړیتوب هم دا نه ایجادوي. نو په هر صورت په زوره دا بېوزل خلک دا داسې مهاجر اوس باسل کېږي چې مثلا 30 کاله 2 30 کاله 15 30 کاله هلته کار کړی دي، حتی درلودري کارخانی درلودري سمال اند میډیم سایز انټرپرایز یا ایس ایم ای درلودري کوچنی او متوسط بزنسونه درلودله، اسناد درلودري، حتی ځینې دلته ودونه کړي او ځینې ماشومان ښوونځي ته پونتونونو ته او د فرهنګ د پاکستان سره دوی مدغم شوي ول او اکثرا اردو ژبه باندې خبرې کولې. دوی دې د فکری ژبه هم هغه اردو ژبه ده، نه پښتو ده او نه دری ده. نو دوی لپاره یو سخت ناورین په مخ کې دی، نه یوازې د فقر په دلیل او وزګاری په دلیل. په افغانستان کې اوس مهال هم 80% خلک وزګار دي، کار نه لري، مشکلات ډېر زیات دي. که دوی ورته ورشي او دا وس حکومت هم نه لري، ځکه چې دا حکومت افغانستان په خپل یو منځوي حکومت دی، دنیا سره په بشپړه توګه مناسبات نه لري او په داخلي منابعو متکی حکومت دی. نو مخکې هم
یو بل تشویش داده مبشر حافظی صاحب هغه دا چې وس دا اکثره نړیوال ټولنې لکه د خوړو نړیوال پروګرام یا د ملګرو ملتونو نورې ادارې پر لفسیل نړیوال خوړې چې په افغانستان کې د وژو شمیر 28 میلیونه ته ورسید 10 میلیونه ته ورسید کته سي فوري مرسته ونه کوي موږ مجبور یو چې لاغه خلکو سره چې مرستي کوو د غوښ شمیر کم کو او ډېر کم کړي هم دی ځکه چې نړیوال مالی مرسته نه کوي له دوی سره نو کدا کسان هم راشي افغانستان ته د هغه فشار چې مخکې و هغه به څو چند زیات نشي
اوس مال سات تاسو طرز وکم چې په تورخم کې په کمکې خیبر کې نه به ملي مؤسسات مرسته کوي نه حکومت دا وسري چې وکي اواز دا غریب متوسط الحال سوداګران دی افغانستان دی ننګرهار دی او خونی د تجارت او پنګونی خونی مسولین او د مرکزی اتاق خلق دو یو سو پی سی ټول کړی دی او زموږ همکار دی پروم دی دا کر مخلص احمد خان دا مخلص احمد مالته موظف دی چې د خلکو ته وګور رسي ډوډۍ ورسي او د خپل د کم وسره دوی وتوانې د چا خلک د مرګ څخه وژغوري اما دا خو کافی نه دی تر کومه پورې دوی زکه چې دا د کار راو نه کوم وسنشته لکه په خو سوچ کارخانه لري هم په بشپړ ټوګه کار نشي کولای او سوق چې هټې لري هم دوی بزنس هغه شی نه دی لکه چې په خو سلام د دې انسانيت لمخې او د انساني عاطفي لمخې او دا وطنداری او دا مسائل پر بنسټ دوی ډېر په چټکتیا سره دا کار وکړ او ډېر ځینې من دوی یو ما پیغام کوم دوی ته
بل
احترام وړاندې کړل او دوی ته خیر ده که مدا کافی نه دی
بله بله
او حکومت هم باید خپل دی وسره برابر مرستي وکي او په کسان د دې مالی او اداري مرستاله ترغه او ماتش لا سخونه لري خو په وکي
بله سپ ډېره مننه حافظی صاحب زموږ بل ملمه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور دی منصور صاحب تاسو ته مرکلې وایم لطفا مایک مو روشنه کړئ چې استاذ ژغم زموږ اوریدون کې واوریدلی شي متاسفانه موږ په دې خبرونه کې د طالبانو کوم استاد نه لرو هغوی حاضر نه چې په داسې بحثونو کې ګډون وکوي اما ستاسو معلومات تاسو په افغانستان کې اوسئ څه دي طالبان څه تدابیر لري د دغو خلکو لپاره چې شمېر لکونو ته رسیږي او افغانستان ته راغلي دي د دوی لپاره د سرپناه او ډوډۍ او نورو امکاناتو لپاره څه تدابیر لري تخنیکي همکار مې وایي چې منصور صاحب ستاسو مایک قطعه ده بالکل ل انټرنټ مملکه چې کمزورې ده بيخي ل استودیو سره اوس نور وصل نه است خیر یو بل اوریدونکو يم لرو وصل شو بیرته منصور صاحب نو منصور صاحب مهرباني کز ما خبري مو اوریدلې وي ستاسو تبصرات سره
مهرباني که
پښتنه تکرار کړئ زما پښتنه دا و چې د طالبانو حکومت دغه افغانانو لپاره چې شمیر لکونو ته رسیږي وس لکونو ته رسیدلې دی او ټاکل شوی دی چې لکونو نورم راشي لکه څنګه چې دوی ویل دي چې یو میلیون وس وزره افغانان خپل خاورې باسي دا که ټول راځي نو په افغانستان کې اکثریت نه کور لري نه ځمکه لري نه ځای لري دا به د دوی لپاره د طالبانو حکومت څه تدابیر لري څنګه به دوی ځای په ځای کوي او څنګه به دوی ته سرپناه او ډوډۍ او نور امکانات برابروي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ټول درنو مهربانو همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله موږ تاسو وینو چې په افغانستان د اوسنیو شرایطو کې سخت اقتصادي او نور ټولنیز مسائل او ستونزې حاکم دي خلک له مشکلات سره مخ دي موږ وینو چې د خلکو کاروبار په کور د نه هم چندان خنه دي د دې سره چې دغه ات د پاسه یو میلیون افغانان تر یو نیم میلیون افغانان هغه چې ولکېږي اسناد نه لري دوی راځي د دې پسې دا هم ولکېږي چې هغه افغانان چې په خوای زیړ یا وسنی آبی کارتونه ورکړل شوی د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری او د پاکستان د حکومت لخوا دا غي هم د اکثر وی وخت پوره دی تاریخي تیر شوی او د زینو نورو هم د دسمبر په میاشت کې وخت پوره کیږي ممکن دغه عملیه په غوی باندې هم تکرار شي. هغه خلک چې ویل کیږي په پاسپورت حل ته ژوند کوي د غوی د او ویزه اخیستي د غوی ویزه هم ممکن ختم شي او دوی د خپل پریکلور باندې عملی کړي او افغانستان ته راوښړي. موږ فکر کوو چې کچيري دغه سي لوی او ستر هجوم راځي او دلته په خپل هم وضعیت دغه سي وي چې د کار او زیار امکانات نوی نه په دولتي دارو کې نه هم مؤسساتو کې چې په خوا کې امکانات افغانستان ته راتله هغه ناراضي د نن چې مونږ او تاسو خبرې کوو د ملګرو ملتونو ادارو یا سیګار ویلي چې تر 9 میلیون ډیر افغانان له اقتصادي فقر
بله
غریوان دی او امید لپاره د سوانتو موږ فکر کوو چې دا به یو لوی او ستر پیټه وي چې حکومت شته حکومت هغه د لپاره د امکاناتو لچمته
یو سوال دا دی چې منصور صاحب دا خلک په داسې وخت کې راځي چې د جامې پر رسیدو دی هوا په ډیرو ولایتونو کې سړه شوې ده که هم دوی په داسې ولایتونو کې ځای په ځای شوې دي فعلاً لکه ننګرهار چې تود دی اما د ژمی په سړه هوا کې فکر کوي چې دوی هلته گزاره کولی شي په داسې حال کې چې هیڅ ډول وسایل ونه لري
نا ګرانه ده ننګرهار هم داسې نه ده چې په ژمی کې هم تود وي ننګرهار په اوړي کې ګرم وي مګر د ګرمۍ لپاره وسایلو ته اړتیا لري پکې ته اړتیا لري یا سړې هوا ته اړتیا لري یا خوبو ته اړتیا لري دغه سي د ننګرهار ژمی هم که وسایل نه وي که برق نه وي که بخاري نه وي که د ګرمولو وسایل او توکي نه وي که خونه او کوټي او د اوسېدا ځای نه وي نو
بله. بله
په خیمو کې په ننګرهار کې هم
زمي کې ژوند ګران دی. بله منصور صاحب، یو بل پوښتنه هم تاسو څخه کوم. ډېر مننه. په داسې حال کې چې تاسو وایئ چې دا ګران نه ده چې دا خلک دي په دې ژمي کې په داسې خلاص فضا کې ژوند وکړي شي، او افغانستان هم ډېر زیات مشکلات لري چې له دې ټولو نه پاکستان هم خبر دی، ستاسو په نظر پاکستان کوم مجبوریت احساس کړ چې باید دا افغانان په دومره لند وخت کې خپل خاوري وباسي؟
هغه څه چې موږ اوریدلی یا تفسیری پرې کیږي، پاکستان موږ او تاسو وینو چې د تیر تاریخ په بهیر کې دغه 50 کال د افغان مهاجرینو لنوم نه د غوی له امکاناتو د غوی له پنګ او د غوی له مټ او بازو د پاکستان د ترقی او پرمختګ په برخه کې پراخه زیرکانه او یا په حکمت او یا هم په چالو فریب کار واخیستو. موږ او تاسو ولیدل چې د امدی افغانان د لپاره دراغل عمرستو په مرټ دوی په اتومي طاقت بدل شو، د پاکستان خارونه پراخ شو، لا آباد شو، او هغه د مولانا بجلیګر خبره چې د دغه مهاجرینو برکت وو چې هغه خلک چې په شپګانو به نوکران او هغه وز د میلیونونو،
یعنی تاسو وایئ چې دغه ګټه نور نشته نو لزکه باسي دا ګټه خو تازه نه دي
دغه غټي چې کله باندې شوی دا هغه وختونه دوی د ماجیرونو په زوراونه پایل کړي. موږ او تاسو وینو چې کله د لارې باندې کړي د تاک په وخت کې د مهاجر افغانانو را پیسې اخیستل، د بیرته راتک په وخت کې پیسې اخیستل، هغه ویزه چې د دغه درې گاونډې هیوادونو افغانستان بلکې څلورو هندستان افغانستان پاکستان او ایران ترمنځ بیخي مفت و، هغه سلګونو او زرګونو ډالرو ته ورسیده، تر زر یو نیم زر ډالرو پورې خلکو ویزه اخیسته. او د دې ترڅنګ هغه افغانان به چې ونیول شو دا اوس د افراسیاب خټک په حواله نه پیګم چې دا به څومره رښتیا وي ته به ویلی کنه، مګر حقیقت دی چې ویل دي چې د پاکستان پوځیانو حتی د افغانانو د لاس نه د لاس ساتونه هم خلاص کړي، په کورونو چاپی دا وی اموال وړل دا وی
پیسې
دا وی سره دا
سلامات
نو دغه مسایل چې دوی اوس په دغه چلونو فریبونو
ډیر مننه
پیسې
سلامات اوسه کور ودان منصور صاحب. اوس تو پاکستان ته پاکستان وصلت خان وصلت ضیا خان د ټلیفون لاره را سره دی. ضیا خان صاحب تاسو ته مرکلی وایم، فکر کوم چې ولټل استودیو سره وصل یاست. بله وصل یاست، مهرباني وکړئ ستاسو په نظر الته خلک څه وایي په پاکستان کې چې ولې پاکستان دې ته اړ شو چې افغانان لخپل خاوري وباسي، دوی دلایل څه غني؟
بله سلام علیکم زه پښتنه زما وا
بله استاسي خیر حبيبي صاحب یا استاسو فکر کوم خیر زیا صاحب جوابونه وای حبيبي صاحب تاسو ته درځم له تاسو نه بل پښتنه ده تاسو له استودیو سره وسوسه لیاست لنی کمرغه پښتنه می داده چې استاسي په نظر ولې پاکستان پریکړه وکړه چې افغانان نور باید وېستل شي له دوی له خبري
علتونه خوډیر دی خو په دا ورستیو کې ځینې شواهد دوی پیدا کړی چې د ورستیو کوم بریدونه تسوی د کې د افغان مهاجرینو لاس ده ګرچه په دې کې مهاجرین هیڅ نه و لاس نه لري بلکې کدای سي چې ځینې کړې پکې چې د دې خوا ټي ټي پی ال دغه نورو د افغانستان اوسنی حکومت سره یو څه خواخوږی لري یو وخت هغه ته دوی ځای ورکړای وو او اوس هغه دوی ته ځای ورکړای وو سیږي د هغه لواجه ځینې حرکت تو سیږي یعنی ځینې همکاري وو سیږي ولې دا په دې معنی نه ده چې عام مهاجرین د دې قرباني کیږي کله چې دوی اړیکه له افغان حکومت سره کله هم خرابې سوي دي دوی نو قصور د عام مهاجرین نوستلای او وخت نا وخت مهاجرین شکنجه کوي او خپل قهر او غصه له دوی نه باسي نه باید داسې وسی ولې دوی همیش په ټول د دوه کالو
کې کله داسې نه وشي حبيبي ثابت کلم داسې په دې شکل سره پاکستان افغان کډوال نه دي ستلې په فصلونه ویل دي چې وخت ورکو نور دی وزي دا خبرې کړې دي لکه په دې شکل سره چې په یو میاش کې د نن تاسې په لکونو افغانان وزي دا کار نه وشوي اما لدې داسې معلومیږي چې د ټي ټي پی موضوع دوی ته ډېره جدي ده او دوی نامنی ډېره زیاته کړې ده څنګه
ما په خو هم ویلې چې ځینې شواهد دوی پیدا کړی دي چې افغان بریدګر په ځینو هغه کې لاس درلود او دوی شواهد لري او ځینې مجالسو کې دوی علني ویلي دي چې فلاني
نوایا دی افغان مهاجر استل به ل دوی سره مرسته وکړي چې امنیتي خشه دي ټي ټي پی دي حمله مخاوني ول شي
اول دا خو مرسنه کی او ان شاء الله چې نور بم zarar ورته وکي او د دې ورځې په امید چې دا ورځ په مونږ راوصلې پدې مرسي ځکه د پاکستان زوال را رسیدلې ده او دوی یو بهانه لټوي خپل ملت ته د انتخاباتو لپاره یو څه لاسراولنه غواړي جوړ کی خو دا په تاریخ په بیادا ثبوت کی چې دا نه یوازې په ګټه وسیږي دا به دوی په zarar وسیږي او د افغانانو نصاب به د دې په مقابل کې زیات شي او هغه څه چې نه کول په خو هغه به کوي
ډېر مننه حبيبي صاحب قدر من اوریدونکو تاسو له آزادي رادیو ترشناس ملاندې خبرونه اورئ په دې خبرونه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د جایدادونو شتمنو په مصادره په هلته دی افغان کډوالو د ستونزو له پاکستان څخه د لکونو کډوالو په یوار استلو او په افغانستان کې د هغوی په راتلونکو باندې خبرې کوو زموږ د خبرونه ملمانه دي د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو د بشرتابه پلاوی غړی آزر شافیزی د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور او همدارس د افغانستان د ماسترانو د ټولنې اجرایی رئیس او په پاکستان کې د ډیر افغان خبريالانو د بشرتابه ډلې غړی نجیب الله حبیبي وربشو حافظی صاحب ته حافظی صاحب په اوس چې پاکستان دا پریکړه کړې ده او ظاهرا معلومیږي چې عملی کوي هم د افغانستان خلکو ته او د افغانستان اوسنۍ چارواکو ته څه په کار دي چې څه باید وکړي بل اخره یو حلار خو باید ورته پیدا کړي د سخونې کېده چې د خلک په میدان څو پریشت یو للوش یو ل به سرپناهي مړشي
او اوس مهال هم افغانستان یو ریاضتي اقتصاد لري یعنی د دې شانو څخه دوی ډډه کوي د دوی د سرخان د په خپل پرتلا ډیر غنی نه دی او خپل ورځ تیری او افغانان خو میلمه پال خلق دی بیا خپل ورونه او خپل سکه بد حالت کې ک یو ډوډۍ ولري نیمایي هغه ته ورکی دا عاطفه او احساس تا خو د دې پلاس کم سنشته دی دا په مشت افغانانو څوک چې مهاجر نه وانسار دی دوی سره سنشت دي ما مخکارز وکړ چې د ازمنګ خصوصي سکتور خپل دی وسس خزيات مرستي کړی دي اوس مهال د بیرنې مرسته دی غوي دي
ولې دا طالبانو له دوی نه غوښتنه کړې ده چې مرسته ورسره وکړي لیکن غوي به تر کله مرسته کوي اما زما سوال دا دی چې دایمي حل لا
نه غو کوم مرسته ونه غواړي هم د دفاع د خلکو سره شته دي زمونږ په وینه کې دا شته دي چې خپل گاوندی سره خپل غور سره خپل وطندار سره دا مرسته جاری ساتو که حکومت وایي کونه وایي دا خلک دا کوي او دا خود جوش وو دا پاسله مرسته چې پیل کړل دا موضوع خو دی ویل چې په 2 نومبر پیل کیږي اما دا تقریبا لس ورځې د مخه پیل شوی وو دا خلک لاله هاند او سرګردان په تورخم کې په کمکې خیبر کې په نور دا نږدې گاوند ولسوالیو کې سره د ګردی غوس کې دا ځینې کې سره پراته دي دوی سره د مرستي کیږي ولی دا کافی نه دی ځکه چې لکه چې تاسو فرمایل د خصوصي سکتور د افغانستان هم دونه وس نه لري چې د 1.1 میلیون افغانان چې راځي پر لپسی ټوګه هغه وو دا ډیر بیرنه په 1 میاشت 2 میاشت کې دوی لپاره کور برابر کې دوی لپاره خوړ برابر کې دوی لپاره ګرم لباس پیدا کی او سون مواد پیدا کی لکه چې منصور صاحب فرمایل دلته ننګرهار کې هم د سیمې شته غرنې سیمې چې ژمی تر بدخشان څخه هم یخ ده که دوی زی خپل هغه تاټوبی ته الته خو بیا ټول خو د جلال آباد خار خو نه دي داخله اکثرا دی خیوی دی مثلا د نورستان دی هر ځای دی په دې خاطر باندې دا یو هرخیز پروګرام ته ضرورت لري د دوی ادغام په ټولنه کې او بیا مو محکم ارزو کړ چې د دوی عادت او د غوی خو یو خصلت د محسن د ځوان نسل تقریبا د پاکستان محیط سره ورته حالات دي هغه الته د انټیګریشن تر سره کړی دي هغه په اردو ژبه باندې پویږي په انګلیش باندې پویږي او د دوی پښتو او دری ژبه ډیر کم راځي نو په دې خاطر دا هم دوی لپاره یو ستونزه ده دوی څه ډول خلکو سره مناسبات چینکی د ځوانان دی او دوی خو بیا مایوسیت سره مخامخ کیږي بیا ډیپریشن نیسی بیا د دې راتلونکي ژوندانه په خطر کې لویږي نو په دې خاطر باندې د حکومت دا وس متاسفانه نه لري اما بیا هم وای او ما علینا الا البلاغ موږ باید ورته وای چې څه کول پکار دي ځواله نظر دا یو هرخیز هرخیز باید یو پروګرام ورته جوړ شي دا متخصص افغانان څوک چې حکومت کې نشته دی هم دوی هم دوی سره مرسته وکړي تر څو چې دغه ناورین څخه ناورین خوراغلی دي ناورین د اثراتو د کمخ لپاره باید ټول امکانات د افغانستان ورودانګي او دا په نور مسایلو دا محدودیتونه باندې چلیپا کشکی او نور نورمونو په خلکو باندې باید وزن نشي تر څو دوی وکول شي تر حد پورې خپل وطن سره مرسته وکړي
بل سه ډېر سيادت مننه کور ودان فکر کوم چې وس وصلت زیا له استودیو سره وصل ده وصلت جانې مهرباني وکړئ تاسو په پاکستان کې اوسئ په کوم شرایط کې اوسئ اسناد لري او کنه لري
خب ما باید برتان بگویم که وضعیت در پاکستان خیلی دشوار شده زندگی واقعا مشکل شده در اینجا با مهاجرین ما خودم شخصا ویزم تمام است و در یک گوشه از پاکستان پنهان هستم چون همگی یک بگونه یک نوع استرس و استراب همه مهاجرین دارند به شمول خودم و ما حتی قسم شده وقتی که در بازار میریم و یک پلیس هم میبینیم حتی اگر پلیس هم رای ما هیچ کار نداشته باشم ما یک نوع ترس داریم در مقابلش
آیا تاسی ببخشید تاسی آیا منتظره است چی کم بل هیواد تولار شی او که تاسی تلیلی است چی پا پاکستان که پاتا شی
نه ما کیس پناهندگی دارم و قرار است یک کشور دیگه برم اما هنوز معلوم نیست که تا چی وقت تا چی زمان دیگه ما پاکستان میمانم و یا واقعا یک معضل است که
اما ببخشید زنه هیوادونو او بخشید زین هیوادونو لکه امریکا، بریتانیا، جرمنی، پاکستانی چارواکو سره خبری کردی هغه کسان چې تاکل شوی دی دوی هیوادونو تا انتقال شی هغوی سره دی کار نلری تاسی پا هغه جمله که نیست؟
ببینین کشورها که اعلان کردن در تازگی ها چون وضعیت پاکستان با مهاجرین یک کمک خراب شد، اینا کسایی را انتقال میتن که امراه زونا همکاری داشتن. مثلا بریتانیا اعلان کرد ما 2000 یا 2500 یا نمیفهم 5000 مهاجر انتقال میتیم. این کسایی است که امراه زینا کار کردن و دیگه مهاجرین مثل خبرنگارا یا مدافعین حقوق بشر که باقی ماندن، بعضی از سارنوالا، اینا شامل این گروپ ها نمیشه. آلمان هم اعلان کرد، کانادا هم اعلان کرد که ما میبریم مهاجرین خود، اما اونا کسایی هستند که تاییدی گرفتن از طرف سفارتخانه ها و هنوز کیس خود ما شخصا در اون مرحله نرسیده.
کوروان سید بیا هم نوبت درکو ور بشو شاغله منصور ته. منصور صاحب لکه چې بیا هم له استودیو سره وصل نه دی، انټرنیټ کمزور دی، بیا بیا قطع کیږي. ور بشو بیرته حافظی صاحب ته، بیا به وروسته زازی صاحب ته ورشو، احمدزی صاحب ته به هم نوبت ورکو. حافظی صاحب ستاسو په نظر افغانان څه کولی شي، یا فعلا دا اوس چې په افغانستان کې څوک واکمن دي دوی څه کولی شي؟ آیا ملګرو ملتو نړیوالو مراجعو ته شکایت کولی شي که نشي کولی؟ دا حق لري که نه لري چې په یو وار ولې یو هیواد دومره مهاجر له خپلې خاورې باسي؟
ما مخکې هم ویلي دي ستاسو د تریبون له لارې او د نورو رسنیو له لارې چې د افغانستان لپاره یو سیاسي مشروع مقتدر آدرس پکار دي، تر څو چې مونږ په بینري ټولنه کې د افغانستان د خلکو د حقوقو څخه په بشپړه توګه دفاع ونه شو کولای، دا ګاونډیان هم په مونږ باندې نارحمیږي او په عین زمان کې زموږ مشکلات لا پسې زیاتیږي. اوسنی حکومت د افغانستان په دوه کاله او درې میاشتو کې پر سپید نه ده پیژندل شوی، او دا یوازې یو سیاسي مسله نه ده، دا ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي مسله ده. یعنی موږ ته ټول مرستې بندې دي، او څه مرستې چې بشري مرستې دي د افغانستان حکومت ته د افغانستان د خلکو په استازیتوب نه ورکول کیږي. دوی د بینالمللي سیستم د سویفت څخه بې برخه دي. هغه افغانان چې خپل پیسې غواړي چې خپل کورنیو ته، دوستانو ته، افغانستان ته واستوي، په ډېر مشکلاتو سره محدودیت لري. یو نفر هغه ورځ ما ته مراجعه کړې وه چې زه 3000 یورو استوم خپل از کور می لنګ شوی دی، او کور ودانوم برته یو ترمیموم یې خپل مرته استوم مور می زما کشر ور سره تل دی. دا سوی سیستم دی وستر یونین او منی ګرام ورته ویل چې تر 1500 ډالر یورو څخه مژ زیات پیسې نشو انتقالولې افغانستان ته، دا من دی. نو اوس په دې حالت کې نوین خورازی په موږ باندې،
لیکن افغانی صاحب زما سوال اصلا دام دی چې ولې نړیوالې ادارې لکه ملګری ملتونه، د بشري حقوقو سازمانونه، کسان د بشري حقوقو سازمانونو صرف دومره غوښتنه وکړه له پاکستان چې دا کارونه کې دومره کسان په یواري لخپل خاورې اخراج نکړي، لیکن دومره جدي غوښتنه له پاکستان څخه نه ده شوی چې دا به یو بشري ناورین رامنځته کړي. خبره دی یو نیم میلیون انسانانو د دې پښپاکو کسانو خبره نه ده، د ملګرو ملتو او د نورو نړیوالو مؤسسو خبرګون ډیر سوړ نه و.
از مارس دغه دي چې کله چې تاسو یو معتبر مقتدر سیاسي ادرس ولري، دنیا هم درته تمکین کوي، دنیا هم ستاسو خاطر ساتي. کله چې داسې په ضعیف موقف کې قرار ولرو، هم ګاونډیان په موږ باندې اعتراض کوي، هم بین المللي مؤسسات به ملي مؤسسات خپل حالې ځای وکړل. د بشري حقوقو سازمانونه ډيري چیغې وهلي، ډيري غوښتنې وکړل د پاکستان د حکومت څخه، اما د پاکستان حکومت هیڅ اعتراض ورته ونه کړل. او دا چې خلکو باسي د دې هیواد دي، اما دا چې اوسو 15 کال یو چیرته تیر کړی دي، او ولته حتی پاتې شوی دي، دغه پیسې هلته پاتې شوی دي، دغه حسابات تصفیه نه دي، وخت ورته نه ورکول کېږي چې دا خپل کارخانه خرڅ کړي، خپل پیسې راولیا خو ته تور هم نه دي، سپینه ده. دوی خو مالیات هم ورکړي دي، دوی خلک استخدام کړي هم دي، هلته د پاکستان د اقتصادي رونق لپاره هم هلیزلې کړي دي. نو په دغه بد حالت کې دا خو هیڅ انسانیت سره برابر نه دي. ټول بشري سازمانونه هم د دغه کړه په خلاف کې دي، او صرف نظر دي چې دا په غوسه کوم حکومت دي، دا خو د خلکو سره جفا ده، د حکومت سره خو نه دي. نو په دې خاطر پاکستان اصلا خپل اختلافات او خپل څه حکومت سره لري، لکه چې ښاغلی رئیس الوزرا د طالبانو وویلي چې که ما سره کوم حساب لري راسه را وړاندې سه، او ولې غچ د غریب افغانان څخه وباسي. دا برخورد، دا زشت برخورد هیڅکله د پاکستان له لوري نه و لیدل شوي. مخکې هم دا کارونه کېدل، حتی د هغه وخت چې شوروي اتحاد یرغل وکړ افغانستان کې، او دوی ډېر حساسیت درلود، ولې هیڅکله دوی د پخواني حکومت په مقابل کې دا چلند نه دی کړی. اوس خو دا ګمان دا و چې د طالبان هم پاکستان سره ښه مناسبت لري، او هلته میشته و د شورا د کویتې، شورا د پېښور، او دوی یو بل سره تفاهم لري. اما دا برسیره شو چې پاکستان دوست نه لري. هر څوک چې ورسره شل کالم تیر کړی وي، دیرش کالم تیر کړی وي، د دوی د استراتیژیو برخه اوسي، بیا وروسته چې د هغوی ګټې ایجاب کړل، نو لکه چې مجاهدینو سره دا چلند وکړل، اوس دا دوی سره هم دا کار کوي.
بله،
نه خود نه ګاونډیتوب دی، نه ملګرتیا دی، نه سیاسي تعلقات دی، هیڅ هم دوی په پام کې نه نیسي.
بله، ډېره زیاته مننه حبیبي صاحب. ستاسو په نظر یو شمېر افغانانو په پاکستان کې له فابریکو رانیولې تر دوکانونو تر کورونو پورې اخیستې دي، فکر کوي چې قانونا د پاکستان قوانین می منصور دي اجازه ورکول چې دوی دې هلته شتمنی واخلي، جایدادونه دې واخلي؟ حبیبي صاحب، ستاسو مایک ګل ده. حبیبي صاحب، مایک مو روشنه کړئ چې ژغ مو واورو.
دا مې اوري؟
او بله، و صحیح شو.
د پاکستان از ما خپل په پاکستان کې وخت تیر کړی، او وخت کې ما غوښتل چې یو څه سرمایه گذاری وکم یا کوم کورس شی واخلم، ولی هغه وخت کې د دوی قوانین داسې و چې هیڅ افغان نسی کولای چې جایداد واخلي. کاروبار خو کولای شي، ولی که جایداد واخلي باید یو پاکستانی کس په نامه واخلي. دوی په دغه 1350 کالو کې د افغانانو لپاره واضح لکه نور نړۍ کې د مهاجرینو یا د هغه ستراتیژي و، هیڅ دوی قانون تجمن نه دی، د سې قانون نه اتا نړیوال قوانین ترجمان نه وتی، او کس سو کالاتیر کې او دغه
ځای بیانو، یعنی قانوني و چې څوک افغان یا مهاجر نشي کولای کور واخلي او جایداد واخلي.
دغه مخکله مخکله
د دې معنی دا چې چا چې کور اخیسته دی هغه جرم کړی دی، یعنی غیر قانوني عمل کړی دی.
ما لکه بخوان سی ویلی چه دوی لبخوان ویلی و چه چو کم نسی اخصایت دوی پا قوانینو که داو، ما زینو زویو که دوی تا ویلی چه که تاسی غواری چه سرمایه گزاری جلب که، زکر زین افغانان لند دلتر کاروبار کهی رتلای سی، زکر ترکیه و دزایو نوار دریر فسیلیتی ورکی و تاسی چه فسیلیتی نوار کهی، نو دوی ویلی چه منگ هم داسی قانون داسی منگ نسو که ولی سی اغی ورکو، یعنی دی خپل افغان پنامه ای که اما اغاو چه منگ سرمایه گزاری و نکنه، او دیره
بیرته رازم تاسته خیر بیرته نوبت در کومو ور بشو شاغل زازی تا میرویس زازی تا زازی سب اغو خلکو چه پا پاکستان که جایدادون اخیستی و آیا اجازه و سورتشته چی اخپل جایدادون و پلوری او کنه دی پاکستان حکومت مصادره کوی؟ ستاسی معلومات چی دی؟
ډېر مننه سروان سب، تر کومه چې زم معلومات لرم ګنش مې کسان چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي، د هغو کارخانې وړه بزنسونه یا هم کورونه ترې ضبط شوي دي او همداسې تش لاس لیږل شوي دي.
بله، د ټولو اته فابریکې هم ضبط شوي دي. د فابریکو په اړه څو ورځې مخکې د سوداګرۍ د خونو سرپرست مشته وویل چې افغانانو شاوخوا 400 فابریکې په پاکستان کې درلودې. تاسو معلومات لري چې دغه فابریکې هم ضبط شوې دي او که فابریکاداران پریشي دي؟
متاسفانه په دې اړه دقیق بشپیر نه راته معلوم چې څومره کسان نه څومره څه تعداد فابریکې نیولې دي، خو دومره معلومات رسیدلې دي او بریښوي چې ځین کسان سره همدا څنګه کړل دي چې جایدادونه ضبط شوي دي. ان تر دې چې تورخم کې کله چې اغواړي واوړي تر 1300 یا 1500 کلدارو ډېرې پیسې دوی سره نه پرېږدي.
بله، ډېر
کم مقدار دی، او د هغوی ضرورت
بله سی په افغانۍ واړه وی سم نه کیږي. ډیره زیاته مننه. په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه، د غوی د ژوند په اړه یو راپور لرو، یو تصویري راپور لرو، دا به سره واورو وګورو، بیا به بیرته راشو بیل بنوته.
په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه او شړل زیات شوي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان پولیس په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر کډوال نیولي او د ساتنې موقتو ځایونو ته یې لېږدولې دي. د نقانون افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان د حکومت د ضرب الاجل پای ته رسېدو سره اوس مهال په دغه هیواد کې د میشت افغان کډوالو ژوند سخت شوی دی. ګڼ شمېر کډوال بیا نیوکې کوي چې له قانوني اسنادو سره سره پولیسو نیولې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې پاکستان کې د میشت بې اسناد افغانو کډوالو شمېر له 1,400,000 اوړي. تر دې وړاندې د بشري حقوقو ملاتړو ادارو د پاکستان حکومت غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ایستل بهیر ودروي، خو له دې سره سره پاکستاني چارواکو ویلي چې دغه پروسې ته به دوام ورکوي.
راپور مو واوریدو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت شو. حافظي صاحب، شای لا هم ډیر داسې افغانان په پاکستان کې میشت وی چې فابریکې لري، جایدادونه اخیستي دي، کاروبارونه لري او په عین حال کې اسناد لري، نو په اوس مرحله کې شاید مشکل سره مخامخ نه وي. لیکن د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلی دی چې په څو پړاوونو کې افغانان باسي او ټول باسي. تاسو د هغو افغانانو لپاره چې تر اوسه پرې له پاکستان نه دی وتلی او جایدادونه لري څه سپارښتنه کوي؟
او اول خارج کوم چې دا چې څوک مهاجرت کوي معنی دا چې په وطن کې مسؤلیت نه لري او دلته خوندي نه دي، یا په اقتصادي لحاظ، یا په سیاسي لحاظ، یا په فرهنګي لحاظ، یا په نور دلایلو. اول خو زما غوښتنه دغه دي چې هر حکومت چې افغانستان کې راځي او واک ترلاسه کوي باید دا زمينه خلکو ته برابر کړي چې خپل وطن کې خلک ووسیږي او مهاجرت تا او د بی پناهی او بی روزګاری تا اړ نشي او خپل وطن پری نګدي. دا اولین غوښتنه زما ده. دوهم دغه دي چې هغه تر هغه بریده پورې چې زما معلومات دي دلته سو کټګوري افغانان دي چې هلته پنګونی کړی دي. اول خو یو نسل پخوانی افغانان دي چې ته د هند برتانوي له دوران څخه هلته پنګونی کړی دي، ځینې مشهور سوداګران لکه نصرالله خان رحمت او یو تعداد نور عجب خیل خان کنداری. دا خلک په کراچۍ کې ډېر لوی کارخانې لري، هغوی په خپله هلته نه اوسیږي، کله په دوبۍ کې وي، کله په امریکې کې وي، خو د دوی خلک هلته شتون لري او هغوی کار کوي. یو تعداد افغانان یې هلته د دوی لپاره کار کوو. زه ګومان کوم چې هغوی لپاره د قانوني اسناد شتون لري، ځکه چې د پانګونې له مخې او د مالیات چې هغوی ورکوي دا امتیاز ځینې اخیستي. یو تعداد نور لکه مومن کمپنی چې دا غوړې تولیدوي، تقله خان مومن چې مرکز مونږه ماسره همکار او په رئیس اتاق تجارت د ننګرهار او هغه هم تل لوی پنګونه لري، تقریبا شاوخوا 10 میلیون ډالر تل پنګونه کړی دی په لاهور کې او په دا شاوخوا د لاهور کې کارخانه لري د غوړې د تولید او نور. د هغوی هم مسؤلیت شته دی، هغوی هم قانوني د دیل ورپول سره مناسبت لري او د هغوی څخه دا پرمیشن د اقامت خپل ځان ته او نور کارکونکو ته اخیستی دي. هغه خلک چې تر فشار لاندې دي هغه سیمي دي، سمال اینډ میډیم سایز انټرپرایز، متوسط او کوچنی پانګوال دي. هغه باندې زور زیاتی دی کوي، ځکه چې لکه چې منصور صاحب مخکې و فرمایل، یا وحدت صاحب، حبیب صاحب، سوکو دی، وی صاحب، دی ویل چې دلته جایزه د اخیستنه پاکستان کې قانوني نه و، ځکه دوی کور ونه اخیست. دلته افغانان چې مجبوریت درلودل، یا پاکستانیان سره وادونه وکړل، یا دلته په قبایلي سیمو کې خپلګلوي درلودل، د هغوی په نوم جایدادونه واخیستل، یا شناختي کارت د غزا څخه اخیستل، چې اوس مهال د ټول شناختی کارتونه سلویخ کال د مخه دیرش کال د مخه اخیستل شوی او دغه پر بنسټ دوی جایدادونه اخیستو هغه شناختی کارتونه یو ورته باطل کړی ویل چې دا تاسو جالی ترلاسه کړی تاسو حق نه درلودی چې دا کارتونه ترلاسه کړئ دا خلک ډیر زوړیدلی دي دوی که هم داس خلک شته چې $1,000,000 پانګونه لري داس خلک شته چې $15,000,000 پانګونه کړی هلته او کاروبار یې مخصوص د دبرو په پروسس کې دوی کاروبار کاوه یا دا زړی اوسپنې دی اوبه کولو لپاره دوی پانګونې کړي وي نور دا فلز ګودازي او دا شیان درلودل او د وچې میوې د پروسس کارخانې درلودلې هغه خلک تباه شول ځکه چې دوی هغه شناختي کارتونه باطل کړل دغه پر بنسټ دوی تجارتي جواز باطل کړل دغه پر بنسټ دوی د کارخانې او غیر قانوني د ضبط مصادره شي هغه یې ډېر تباه شول او د هټیوال او اوسو چې رستوران درلودل اوسو چې خدمات تر سره کول ترانسپورت درلودل دا خلک بالکل تباه شول
بله ډېر مننه حافظ صاحب زه احمدزی صاحب نه یو پښتنه لرم احمدزی صاحب تاسو به ان شاء الله چې له هم له سټوډیو سره وصل یاست ما خو مخکول چې د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي چې ټول کډوال باسو په څو پړاوونو کې په لومړي قدم کې هغه چې اسناد لري په بل قدم کې به اسناد لرون کې هم باسي ستاسو خپل څه اراده ده څه کوي غواړي پاتشي کوبل هوا ته غواړي چې لاړ شي
مشکم خدا ده چې اندل دا حدود اعلان کړای دا چې ټول باسي موږ خو دلته د دوه کال نه یا د شل میاشتو نه منتظر یو چې بل هوا ته لاړ شو هم بدبخته نه وایم چې موږ کوم څه چالت یا نوبت نه رسیدلی چې موږ لاړ شو نو افغانستان ته بلته راتګ لږ مشکلات موږ ته لري په پخوانی وظیفو له وجې نه د شیانو مشکلات شته تنه ماته نه ډېر افغانان کښې دلته اوسېږي دا مشکلات ورته لري نو موږ خو دلته زه دي فلحال خو یو درې میاشتې زموږ د ویزې د ایکسټینشن چې موږ اغوستی د هغې نه پاتې دي نو یوه درې میاشتې نوره نیو موږ خو داسې پلان نیولی وو چې تر حمل میاشتې پورې به پاکستان کښې پاتې کېږو او دلته به انشاءالله یو نتیجه به راځي خو تر اوسه پورې هېڅ نوه انګلیسي یا هېڅ نوه سفارتخانې چې زما خپله اوس تقریبا درې څلور مملکتو کې زما کیس روان دی یوه انټرویو مې ورکړې ده
که چېرته فرضاً تاسو ته جواب نه کړ کې جواب نه کړ یعنی مثبت جواب نه کړ بیا مو څه اراده ده
بیا به اراده خو همدا ده نو چې دلته به تر څو چې اکسټینشن یې نه راکوي خو پاتې کېږو
صحیح ډېره مننه سلامت اوسئ احمد صاحب ډېره مننه کور ودان منصور صاحب څه فکر کوئ چې نړیوالې مؤسسې لکه ملګري ملتونه او نور به له دغو کډوالو سره مرسته وکړي تاسې په نظر او که فکر کوئ چې افغانستان ډیرو زیاتو مرستو ته ضرورت لري ډیر خلک یې مرستو ضرورت لري او نړیوال نشي کولی چې ټولو ته مرستې ورسوي ستاسې په نظر حل لاره په څه کې ده دا خلک دې دائمي حل لارې ته ضرورت لري چې بالاخره ځای په ځای شي په دوی کې داسې ویل کېږي له ځینو کسانو سره چې ما پخپله خبرې کړې دي داسې کسان شته چې څلوېښت کاله پخوا تللي دي مثلا څلوېښت یا دېرش کاله پخوا دوی یوه پنځه کسیزه کورنۍ وه لیکن اوس څلوېښت پنځوس کسه له دغې یوې کورنۍ څخه جوړ شوي دي یو وخت مثلا په یوه ولایت کې دوه جریبه یا درې جریبه ځمکه درلوده هغه ځمکه چې اوس په پنځوسو څلوېښتو نفر وویشي هېڅ هم چاته نه رسېږي یعنی هېڅ هم تقریبا ډېرې نه لري نو دایمي حل لاره په څه کې ده
موږ فکر کوو چې لکه مخکې چې ما وویلې چې د اوس د سیګار او د نړیوالې ټولنې راپور دا وایي چې 9 میلیونه افغانان خوړو او دا یو 1 میلیون یا 2 میلیونه یا د ایران او د نور مهاجرین هم ورسره ورګډ شي ممکن تر 2.5 میلیونه پورې ورسیږي موږ فکر کوو چې نړیوالې ټولنې ته چې کوم امکانات راځي که دا په سمه توګه دلته په افغانستان کې مصرف شي هغه کوم ټکسونه او مالیې چې حکومت په ډیر جبر سره دا اوس د خلکو نه راټولوي په ډیر لوړه بیا
سر صاحب متاسفانه ستاسې خبرې قطع کېږي بله منصور صاحب، متاسفانه ستاسو خبرې سمې نه اوریدل کیږي، قطع قطع کیږي. حبیبی صاحب، همدغه پوښتنه کله تاسو څخه وکړو، ستاسو نظر سره. حبیبی صاحب مایک مو غونډه
دا پښتنه کې تکرار
پښتنه وی دا و چې دغه خلک چې اوس پاکستاني راباسي یا رایستل دي، لوی خو د سیمالمی چې نړیواله ټولنه مرستې نشي کولای، د دوی لپاره دایمي حل لار په څه کې ویني چې په څه شکل سره دا خلک په خپل وطن کې ځای په ځای کولای شو چې کار ورته پیدا شي او گزارې وشي؟ او دا اکثره خلک داسې کسان دي چې دیرش کاله څلوېښت کاله په خوا تللي دي، هغه وخت چې د دوی د کورنۍ شمیر پنځه او شپږ کسه و، لیکن اوس هر یو له پنځوس کسیزې کورنۍ سره راځي. هغه که یو نیم جریب چا ځمکه درلوده، هغه هم چې که تاسې په پنځوس کسه وویشئ هیڅ هم نه ورته رسیږي. نو څه باید وکړي؟
په مجموع کې په ټوله کې که مونږ دا خبر وکړو، زیاتره زمونږ د افغانستان اویا فیصد خلک چې دي دا ټول په بزګرۍ او خپل زمینداری باندې پخوا بوختو، ګرچې اوس وچکالی ده، ځینې امکانات نشته، مثلا د اوبو او د اوبو د مځکو د خړوبېدو، ولې زیاتره دوی کولای شي هغه کاروبارونه چې هلته دلودل دلته مخته ویسي چې په دې اړه باید نړیوال کومک وکړي او یو قانوني حکومت رامنځته شي، او قانوني حکومت دوی ته د فابریکو او د کاروبار زمینه مساعده کړي، او تر ډیره باید دوی په حکومت او په موسساتو باندې باید تکیه ونه کړي. دا ځکه که چیرې دوی په موسساتو باندې تکیه وکړي، دوی له ټول روز روزګار نه پاتې کیږي. دوی باید خپل همت کې خپل کلو باندو کې خپل ولایتو کې خپل مزکو ته، مثلا دوی کولای شي چې خپل مزکه آباد کړي او خپل ځان ته یو سرمایه برابر کړي، ترڅو به مونږ پردی ملکو کې اواره یو، او لکه یو متل چې دی پردی کټ ته نیمو شپو ده، دا رقم به بالاخره روزي هیڅ هم دا تصور نه کاوه، ځکه دا د یو بی قانوني او د یو قانونمند حکومت د نشتون له کبله دا هر څه کېږي. مونږ باندې پخوا تا پوښتنه هم وکړه چې مثلا ولې دا د بېسارې توګه دا مهاجرین راویستل کېږي. پخوا به داسې و چې یو فشار غوندې به استفاده کوله، بیا به نړیوال او خپل حکومت به بیرته دوی سره یو مراوده کوله او یو رقم به د دوی غمه خوړله. اوس خو مونږ نه حکومت لرو، نه رسمي حکومت سه او نه قانوني حکومت سه. که د حکومت استازین دي، تاسې خبرې واورېدئ چې هغوی د خپل خبرو باندې نه پوهېږي چې هغوی باید څه ووایي، او یو ډیپلومات باید څه رقم مراودات ولري یو ګاونډي هیواد سره. نو د یو قانونمند هیواد یا حکمران په شتون کې نه څوک بمباري کولای سي، نه څوک د هغوی مهاجرین بې عزته کولای سي، نه هم هیڅ کولای سي. اوس د هغوی سترګې سرې دي، او دا حکومت د هغوی یو برخه ده، او دوی داسې فکر کوي چې ګویا دا د مونږ فرمان روایی بلا پی چلیگی، او زینو تعداد منده او سم چلیگی. حتی دوی خپل ویلی چه تقریبا لدری و دیر وزیران دوی شناختی کارت تازه نوی کرده، او من لادا هیلک و خواهش کو چه ده هام و خلق و جایدادون و ده شناختی کارتون چه لغاکی گی، باید اول قدم که ده حکومت ده چارواک و شناختی کارتون و پاسپورتون لغوسی و کورانه راو شلل سی، ترڅو دوی په خپل هیواد کې خپل هیواد ته خدمت وکړي، او نور خپل هیوادوالو ته د کار زمینه مساعده کړي.
ډیره مننه. سلامت اوسه ښاغلی نجیب الله حبیبی، د افغانستان د ماسترانو د ټولنې اجرایی رئیس، همدارز د اقتصادي چارو کارپوه، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاګي غړی آزرخ شافیزی، د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، همدارز احمد شاکر احمدزی، میرویس ځازی، او محترم وصلت زیاد څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
وطن مو جوڑ ما تم دے تور تمونو کی مش پید داد کوم زا لم للا س چ ظلمونو کی مش پید او وطن مو جوڑ ما تم دے تور تمونو کی مش پید داد کوم زا لم للا س